το τηλέφωνο σήμερα, δα.
امریکا غاگ دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرتکی افغان خزو یواری بیا د طالبانو د حکومت لخوا په خزو لګول شوو د نوی بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړی دي. بلخوا امریکا په 2022 کال کې افغانستان د خلکو سره د څه باندې 308 میلیونه امریکایی ډالرو اولیه بشری مرستو اعلان کړی دی. دا مرستې له هغه وروسته اعلان شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره د مرستو تازه غږ وکړ. د سې شنبې په ورځ د تجاوزات او قبضو په اړه قضیې اورېدنې پر وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله ویلي دي عدالت به چا ته هم دا اجازه نه ورکوي چې د قامی پارک لپاره تخصیص شوې ځمکه د تجارت لپاره وکاروي. په بلوچستان ایالت کې شوی طوفاني بارانونو او واورو څلور عادي خلک وژلي دي او شپږ تنه یې ټپیان کړي دي او په لویه کچه مالي تلفات اوښتي دي. افا د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تړاو لرونکو میرمنو ته د ډیجیټل انټرنشپ ترسره کیدو وروسته اسناد ورکړل شوي دي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جنوري 18 کال 2022 او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې ستاسو قربانه منځ شهید تاسار کلی وایم او په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورتونه او تفصيلات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل کوو. هله دا چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. د لومړي ریپورت ولوري ته ځو چې هم د افغانستان په اړوند دی. امریکا په 2022 کال کې د افغانستان د خلکو سره سباندې 308 میلیون امریکایي ډالر او اولیه بشري مرستو اعلان کړی دی. دا مرستې له هغه وروسته اعلان شوې دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره د مرستو تازه غږ وکړ. راځئ چې تفصیل یې د محمد علمگیر په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د ملګری ملتونو امدادي ادارو د مرستندوی هیوادونو څخه د افغانستان لپاره سګنی کال کې د 4.4 بلیون ډالر امداد غوښتنه کړې ده او دا امداد یې د امریکا د هیواد څخه ګړندی وتلو او د طالبانو واقعي راتلو وروسته یو ډیر مهم کار بللې. د ملګری ملتونو لخوا د افغانستان لپاره د لټولو غټه غوښتنه ده، کوم چې د افغانستان د پیداوار دریمه برخه ده او تیر کال د امریکا په امداد ولاړ د غنی حکومت ړنګېدو وروسته افغانستان سره بهرني امداد کې درې چنده زیاتوالی یادېږي. په جنیوا کې خبريالانو ته خپل وینا کې د ملګرو ملتونو امدادي څانګې مشر مارټن ګریفن وویل دا امداد ډېر ضروري دی، د کوم خواست چې موږ د نړیوالې ورولۍ څخه کوو.
نن موږ د 2022 کال لپاره په خپل د افغانستان لپاره د 4.4 ارب ډالرو سوال پیل کړو. دا د مرستې په شکل کې د یو هیواد لپاره تر ټولو لوی غوښتنه ده او دا د کال 2022 اصل امداد درې چنده سیوا امدادي پیل دی چې ورته سخته اړتیا ده.
په تیر اگست کې د امریکا افغانستان څخه ناڅاپي وتلو او طالبانو ګټې وروسته د افغانستان کمزور اقتصاد پرې وتو ته تیار دی او دغه تا د خوراکي شیانو بای لوړی شوی او لوګه زیاته شوی ده.
په افغانستان کې امدادي ادارې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې په اقتصاد کې نقد پیسې وي، چې د چارواکو د معاشونو لګښتونو تیلو او داسې نورو لپاره کارول کېدی شي. نو په لومړی پړاو کې پیسې یو بشري مسله ده، دا یوازې یو لوی اقتصادي مسله نه ده.
په طالبانو د غربي طاقتونو بندیزونو هم افغانستان ته خوراک او دواینو ترسیل ګران کړی دی. کوسه هم په 13 دسمبر کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او واشنگتن لخوا په دې کې نرمي اعلان شوی و. خاغلی مارټن ګریفن کوم چې طالب مشرانو سره وخت په وخت ویني وای دا امداد کو تر لاسه شو نو دا به د طالبانو پر ځای ضرورتمندو ته رسول کیږي او د کار لپاره تیاری هم نیولې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداري یونټ سی آر مشر فلیپو ګرانډي تر مخه په هیواد کې امنیت موخه پیدا کړي چې ملیونه بې کور افغانان خپل کورونو ته واپس ستانه شي او زیاتوي کله چې طالبان په واک کې راغلي 1,00,000 افغانان تر اوسه خپل کورونو ته واپس شوي هم دي. هغه وایي د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ ختمېدو سره امن لار موندلې او په کار ده چې موږ دې وخت نه فایده واخلو او ځکه مو د دې امداد خواست کړی دی.
راپورونو له مخه سخت کال افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی او ګڼ شمېر خلک چې په لک هوا او په میلیونونو کسان خپلو خوړو لپاره څه نه لري د سخت بحران سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو قرارداد منظور کړی دی چې په هغې کې کولی شي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنې د لارې افغانستان سره دغه بشري مرستې وکړي او هغه خلکو ته چې د دې سخته اړتیا لري هغه تر هغوی دا ورسوي. راځئ چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي افغانستان د مثالي بشري ستونزې سره مخ دی او سکل بلا نور حالات خراب شي. کمیټه په 1 جنوري خپل یو خبر کې ویلي دي د طالبانو د وخت د لاسه کولو وروسته د نړۍ لخوا د افغانستان د پیسو کمدل کولو، امداد بندولو، پر لپسې د رواني وچکالۍ او د کووېډ 19 د څلورمې سپې په وجه عام افغانان د بدو حالاتو سره مخ دي. د نړیوالو هڅو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د تیر دسمبر د میاشتې په 28 نیټه د امریکې د هغه قرارداد په شریکه منظوري ورکړه چرته چې اجازه ورکړل شو چې نړیواله ټولنه اوس کولی شي چې د یو کال لپاره د هغو کسانو د لارې د بشري مرستو لپاره پیسې وویشي کوم چې د طالبانو د وزارت لاندې کار کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای نائب سفیر جیفری ډی لارنس وایي د دې قرارداد منظوري خای سنگه کولی شي نړۍ ته د پیښو او خطرو د مخنیوي سره سره د بشري کړکیچ د هواري لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
United States will continue to do its part to support the Afghan people.
امریکا به د افغان ولس سره مرستو کې خپل برخه پوره کوي او سره به هڅه کوي چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه د افغانستان ټول نفر 4 کروڑ او 1,00,000 دي او په دې کې 2 کروڑ او 1,40,000 خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او یره ده چې سږ کال به د هیواد 90% خلک د غربت د کرښې راوغورځيږي. کمیټې وایي سږ کال به 2 کروڑ او 28,00,000 خلک د خوراک د انتهایي کمی سره مخ وي. د ښځو د برابرۍ په لړ کې افغانستان دا وخت د نړۍ په 111 ملکونو کې په اخیری لمبر دی. د افغانستان په لر او بر کې د ناامنۍ اوچکالۍ او سخت یخنۍ په وجه ډیر خلک په کډو کولو مجبور شوي دي. ځینې خلک د هیواد نه وتلي دي او بیا لا ډیر په هیواد کې په جوړ کیمپونو کې پناه اخیستې ده. د بلخ ولایت نه د کابل په چاپیریال کې جوړ شوی هیواد وال کیمپ ته ورغلی شاه زمان وایي ماشومان یې په یخنۍ کې بهر وزي او د اور بلولو لپاره ټوله ورځ پلاستیک راغونډوي او دوی د خوراک لپاره سهم نه لري.
هیڅ شی موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دغه سره هیڅ شی نشته. ایوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
افغان ګل د لغمان ولایت نه کټکړې ده.
مشکلات ما سپینی تعالات ما زندگی ما
زمون چون ډیر ګران دي. مونږ هیټر نه لرو او نه دا اور بلولو د پاره لرګي. ما شومان لاندې لرګي راغون کړی خو چرته ګرم نشو.
افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په وجه د ټولو نزيات خزي زپل شوې دي. چا چې وړاندې نوکرې کولې د طالبان په وخت کې دراتلو وروسته هغوی په کور کې ناستلې دي. که خزه میړه لري نو نیم په نیمه مالی بوج برداشت کوي خو که میړه یې نه وي نو بیا بیخي ټول کور د دې په سر وي. سلوخت کلنه امینه سیفی د طالبانو د واک نه وړاندې پرنسپل وا. دا اوس د مزار شریف په کباړ مارکیټ کې کپڑے خرڅوي.
ما سره چې په کور کې سبو ټول می خرڅ کړی دي. وزه د ماشومانو د خوراک د پاره زړې جامې خرڅوم. زما اته ماشومان دي او میړه می مړ شوی دی. زه د تعلیم د وزارت ټولو دفترونو ته ورغلیم خو دوی زما د خدماتو هیڅ قدر ونه کړو او ما سره هیڅ مدد ونه کړو.
سیفی تر 15 کالو پورې پرنسپل پاتې شوې ده. ای پی خبري ادارې لیکي چې د مالی ستونزو باوجود په مزار شریف کې تعلیمي ادارې نه دي چړل شوی او دا نه د معلومه چې امینا ولې اوس پرنسپل نه ده. پر لپسې داسې ډېر خبرونه را مخې ته شوې دي چې خلکو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره خپلې کوچنۍ لونه هم خرڅ کړې دي. ای پی خبری ادارې د حمید الله عبد الله په شان یو شمیر سړو او خزو سره خبرې کړې دي چې خپل لونه د $200 لپاره خرڅې کړې دي.
دا نو خرڅ کړې ده، دا نو خرڅ کړې په حق د دغه شدې د دوا اوست دې دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نه راستي نه د کی بل لور لرمه بل لور خرڅوم خپل د ولوجي او د ناچاري او د برزیه چې دا مدلته دا مشکل و چې مرزان لرم دلته دا قدر نه لري چې وی خرم یا په حق یا دې ک یا دا کوم د دوا او د ډوډۍ د حالات لږ د حالات ناچاري خرڅوم چنن ماته سړی پیدا سي په شل زر په زور کوم په ډیر زر ورکوم.
طالبان پر لپسې د نړۍ پښتنه کوي چې په افغانستان کې د دوی واک بومنل شي او دا چې دوی نړۍ سره په ګډه کار کول غواړي خو نړۍ باور نه لري او وايي طالبان د خپل شمن په شاشي ودی. نړیوال ټولنه د افغان ولس سره د مرستو لپاره یو شمېر قانون پورته کړی دي چې ګڼل کیږي د سره به بشري مرستې چټک شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو څخه ډیر مننه کوم چې تر دا دمره سره په خبرونه کې عملیاس. بیا هم د افغانستان په تړاو یو بل ریپورت ولوري ته تاسو پام راګرځو چې ملګرو ملتونو د افغانستان او افغانستان گاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره د نړیوال ټولنې څخه د ریکارډ په کچه $15 ارب مالی مرستو غوښتنه کړې ده او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې افغانستان نیمایي نفوذ د لوګې د خطر سره مخامخ شوې دي. په میلیونونو ماشومان د سکولونو څخه بهر دي او کروندګر د کلونو وچکالۍ ځپلې دي. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د ورسپانې دان د ریپورت تر مخه د واشنگتن سره تړاو لرونکي غیر دولتي ادارې امریکن انسټیټیوټ آف پیس په خپل ریپورت کې د امریکا او د هغې د اتحادیانو یادونه کړې او ویلي چې یوازې د انساني خواخوږۍ په بنیاد کړې امداد د افغانستان د اقتصاد د راپرځېدو مخه نشي نیولې. ورسپانې دان د دغه ریپورت د لیکونکي الیزابت دخلې وای چې افغانستان ته د بهرنۍ ذرایعو څخه د ترلاسه کیدونکو امداد حد او په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا ترلاسه کیدونکو ملاتړ به د افغانستان د تقبل پټاکلو کې غوس انصر ثابت شي. د افغانستان او پاکستانی ماهرینو په مرکو ګډ دا ریپورت هغه کلیدی عوامل په ګوته کړي چې دغه هیوادونو ترمنځ لانجو او اړیکو کې موجود دي. د افغان چارو سیړنکار او لیکوال احمد رشید دیوا سره خبرو کې وای افغان طالبان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم په چټکتیا سره خپلې اړیکې جوړې او ښې کړي. هغه وای افغان طالبان به داسې کارونه کوي چې کېدی شي پاکستان پرې خفه کیږي، خو وای طالبان غواړي چې د څخه د پاکستان د لاس پوسو تورونه وینځي.
پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنبھال لے اور زیادہ افغانوں کے ساتھ اٹینشن نہیں لے.
هغه وای د پاکستان رول دا پکار دی چې خپل ځان سنبھال اوساتی او د افغانانو سره زیات توتريخواله جوړ نکړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان او د افغان قومي مزاحمتي محاز مشر احمد مسعود سره په تهران کې لیدل قتل کړی دی. د امریکن انسټیټیوټ آف پیس په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې د اوسنو حالاتو پر وړاندې کې د پاکستان د افغانستان سره مثبت تعلقات دغه هیواد کې استحکام پیاوړی کولی شي، خو ریپورت خبرداري ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل نه د شکایاتو او د اندېښنو پر وړاندې کې د دې برعکس پایلې هم راوتی شي. ریپورت وايي په دغه معاملو کې یو د ډیورنت کرخه هم شامل ده چې د پاکستان او افغان طالبانو پولیساتون کې دنخطو اړختا وړي. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر سفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان او افغانستان دواړو اقتصاد خراب دی او پاکستان هم دا وخت د سیاسي عدم استحکام سره مخ دی.
او بیا دا افغانستان او پاکستان منځ کې د کوم تعلقات دي؟ طالبانو حکومت چې دی اې کې ځینی کسان تاسو دي هغه پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کی ختم ہوا اگے طرح برستیال لے اور پاکستانی ٹی ٹی پی دا قسم خبر ہے کہ تا سوچ دے د پاٹا انتظام چ کرے دے سائبر پختونخوا کی هغه واپس کئ اور دا مونږ ته حوالہ کئ
پا رپورٹ کی ویلی شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمیان د خپلواکې په اړه اندېښنې د سلامتیا مفادات د سیمې سیاسي عوامل او د پولی پورې راپورې تجارت هغه عوامل دي چې افغانستان او سیمه کې د استحکام د راتلونکو امکانات به واضح کوي دا نورسپانه وایي چې د واشنگتن سره تړاو لرونکي د یو بل رپورٹ لیکوال ډاکټر ویلیام بایډ خبرداري ورکړي چې یوازې انساني امداد د افغانستان اقتصاد نشي ژغورولی او هغه د شخصي کاروبار او تجارتي هلو ځلو احاطه کوونکي بندیزونو د ختمون وړاندیز کړي ښکار دی چې د اگست په 15مه نیټه په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته امریکا د دغه هیواد د 9 ارب ډالرو شتمنۍ کنګل کړي او په دغه رپورټونو کې ویلي شوي افغانستان ته هر کال ترلاسه کیدونکي د 8 ارب ډالرو امداد بندېدو له کبله د دغه هیواد اقتصاد هم خراب شوی.
افغان خزو یواری بیا د طالبانو حکومت له خوا په خزو د لګول شو نوې بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړی دي او کابل کې راوتلی وي. څو ورځې وړاندې د طالبانو امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت د کابل په ښار کې تازه اعلانونه خپاره کړي وو چې میرمنو ته پکې د مخ پټولو امر شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د سمینه حسن څخه په دغه رپورټ کې په ګډه سره واورو او وګورو او همداراز د افغان خزو غږونه او غبرګون واورو.
مظاهره کوونکو خزو په لاسونو کې داسې بینری نیولې وي چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت دغه تازه پابندو پر ضد نارې یا شعارونه لیکل شوي وو او لیکل شوي وو چې دا د طالبانو د حکومت آغاز دی. مظاهره کوونکو دا بینری هم پورته کړی وي چې په لیکل شوي وو د طالبانو ظلم به ختم شي او دا چې روزګار، تعلیم او ازادي زموږ حق دی. رپورټونه وایي د کابل په لارو کوڅو کې لږ سات پس د طالبانو وسلوالو لخوا دغه خزه مظاهره کوونکي ودرول شوې. د طالبانو وزارت څو ورځې وړاندې کابل ښار کې په دوکانونو او رستورانونو کې د خپل تازه امر په حق لا داسې پوسټرونه لګولي چې د میرمنو داسې انزورونه پخپاره شوې دي چې صادر یې غوسته ده او پلیکل شوې مسلمانه میرمنه حجاب یا شرعي پرده باید برات کړي ځکه دا د شریعت حکم دی. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت ویان صادق عاکف مهاجر د فرانس خبری ایجنسی ته د دې تصدیق کړی دی چې دا پوسټرونه هغوی لګولي. خو د وزارت ویان ویلي که څوک دا حکم ونه مني سزا نه ورکول کیږي. هغه ویلي دا په دې معنی نه ده که یو څوک دا امر ونه مني نو وبه وهل شي یا به ورته سزا ورکول شي، بلکې دا مسلمانې ښځې هڅول دي چې په شریعت باندې عمل وکړي. طالبانو 13 میاشت میرمنو ته امر کړی وو چې د محرم نه بغیر دی اوږد مزل نه کوي. په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې د افغانستان په کپیسا ولایت کې طالبانو په کورونو چاپې وهلي او ځینې ښځې ځان سره بوتلي دي. طالبانو وسه پورې دې ته څه جواب نه دی ویلی. بلخوا د طلوع نیوز د رپورټ تر مخه افغان ښځو او فعالینو د احتجاج د یو جدا طریقې په لړ کې خپلې غوښتنې د کابل ښار د لارو کوڅو په دیوالونو هم لیکل شروع کړي دي. په دغه غوښتنو کې د جنکو دپاره د تعلیم حق، د ښځو دپاره د روزګار او د خپلې خوښې د پوشاک یا د جامو د اغوستو حق نه علاوه په سماجي او سیاسي ژوند کې د ښځو دپاره د شمولیت حق هم شامل دی. تلو نیوز وای د غوښتنې لیکونکو مظاهرینو ورته ویل دي په دیوالونو د غوښتنې لیکلو دا طریقې پس ته حقیق پل کړه چې د ورس پرنا کې د احتجاجونو په موقع د اسلامي اماراتو د وسلوالو له طرفه د تشدد او د دړکو سره مخ شوي او وس هم دا د دوی د احتجاج نوې تګلاره ده. بلخوا د طالبانو نائب ویاند انعام الله سمنګانی تلو نیوز ته ویلي دوی ښځو دپاره د تعلیم او د روزګار موقع برابرولو په یو مکانیزم باندې کار کوي او اسلامی امارات د خزو د حقونو په لار کې هیڅ خندان نه دی جوړ کړی. د افغان طالبانو په سختریزه شریعت کې زیات زور د سړو په ظاهري سیرا او د خزو په ستر دی. په افغانستان کې د سوشل میډیا ویډیوګانې او د طالبانو اعلانونه ښیي چې سړو ته د ګیرو پرېښودو لپاره ویل کیږي. په ځینو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې طالبان د تنکی ځوانانو سپکاوی کوي او د هغوی د سر ویښته په زور په قینچی پرې کول کیږي. خو د دې زیاته سختی د خزو سره کیږي. د اگست میاشتې نه وسه پورې د ښځو د تعلیم موضوع نه ده حل. د کار ځایونو ته ښځې نه پرېښودل کیږي. په سیاسي چارو کې د ښځو ونډه په نظر نه ښکاري. د جامو پیزار په اړه د طالبانو د حکم تابع جوړول کیږي او د آینده په اړه د طالبانو خاموشي او یا د طالب مشرانو بیلابیل نظرونه لا د ښځو مسله کړکېچنه کوي. دا نه لومړی او نه هم کېدای شي اخیری ځل وي چې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزه مذهبي بندیزونو پر ضد افغان میرمنې احتجاجونه کوي. تیر کال د اگست د میاشتې نه وسه پورې افغان میرمنې د کابل په ګډون د هیواد په ځینو نورو برخو کې د ښځو د حقونو لپاره په سړکونو راووتې. بارنۍ نړۍ ته د هغوی غږ اورېدلو لپاره اپیل کړی او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو سره د طالبانو د چلند پر ضد اواز پورته کړی. سمینا احسان، وایس آف امریکا، دیلا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیوې سره د ملتیا مننه کوو او زو دا مهال یو بل سیمه ایز ریپورټ او څېړنې ولوري ته چې مطبوعاتي راپورونو د امنیتي سرچینو له قوله وایي چې د پاکستان سره په پوله پرته د افغانستان په ختیځه ننګرهار ولایت کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي مهم مشر ورجر شوی دی. راځئ چې په دې اړوند اسماعیل خان صاحب څخه ځینې تفصیلات واخلو او پرې څېړنه وکړو. سړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب خبرونه ته.
السلام علیکم، خدای خوشحال.
وعلیکم السلام اسماعیل خان سے. پرون د ګل یادو شنبه په ورځ چې د جنوري 10 نیټه وا د پرون راهسه په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی وژل شو دی، خو خپل ټي ټي پی مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دغه خبره رد کړي دا وایي چې هغه ژوندۍ دی. تر اوسه نور داسې څه تفصیل راغلي دي او په خپل پاکستان کې
پاکستان بالکل صحیح خبر روغا خبر مطبوعات خبر راغلی دی دا خالد بلتستانی یا د گلگت بلتستان اوسیدون کی خالد بلتستانی هغه دا وخت ویان دو چې کله شاید الله شاهد نفس غی چې کله خود داعش ته لاړل دغه نفس یو کمیټه جوړ شو د کمیټه مشر د ویان هغه د خالد بلتستانی اوټه کلی شو هغه وخت اوس خالد بلتستانی د ټي ټي پی ویان نو نه دی ځکه چې دی 2015 کې غالبا نیول شوی وو بیا په باګرام کې بندي وو او د هغې نه پس بیا چې کله طالبان راغلل نه بعد طالبان هغې بیا د باګرام او دغه کې چې کوم دي نو دا خلک بندیان خلاصول هغې نه پای کې ډېر خلاص شو نو لحاظه زما خپل خیال دار دی چې پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبر بالکل مغه رنګ صحیح رپورٹ شوی دا چې کوم د حقیقت سره تعلق لري.
اسماعیل خان صاحب، خپل د پاکستان حکومت او د ټي ټي پی ترمنځ په ورستو کې خبرې هم شوې، یو لاند اوربان هم شوی وو، دغه خبرو اترو بیا دوام وموندو او کنه؟ د دې په اړوند کله غونډه جزئیات او ورستي تفصيلات شریکې د لیدونکو سره؟
نو خبرې خو ختم شوې ځکه چې کله اوربند ختم شو دغه نه پس بریدونه دغه شروع شول او په شمالي جنوب وزیرستان کې په کراچۍ کې تحت من الته کې مشول نور زینو کې د اسماعیل خان کې یا نور زینو کې بریدونه شوې دي نو دغه نه هم دغه معلومي کې چې اوربند ختم دی او دغه نشته دی خدا سي غوسي ضرور دي چې څه خبره چرته چرته نه یو لیول باندې یو سطح باندې راوالي دي د ټي پی سره خو دا غي نتیجه چې کوم ده هغه دغه سند چې کوم حکومت بغواړي یا پاکستان بغواړي چې په دې کې اور بند شي یا د حمله یا د بریدونه بند شي هغه نه دي شوی حمله مروان دي بریدونه مروان دي یو دغه کیسې روانې دي زه پورې
ډېر زیاته مننه تاسو قیسمل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې د ډیو سره اوسئ. د ډیوی سره د ملچامو بیا هم مننه کوو او زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې شوي بارانونو او واورو څلور کسان وژلې دي او شپږ تنه یې ټپیان کړي دي او همداراز په لویه کچه مالی تلفات وخت دي. حکومتي چارواکي وایي چې په چمن سرحدي خار او گوادر ساحلي خار کې سیلابي اوبو په کورونو کې ننوتو لکبل ډیر مالی تلفات خلکو ته اړولې دي. راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د تیری اونۍ څخه په بلوچستان ایالت کې روان د توپانی بارانونو او واورو سلسله کې درېدلې ده، خو تر شای په لوی کچه مالی تلفات پرې شې دي. دغه اجي امان الله د سپچمن سرحدي ښار کې کلی محمد حسن ټکدار کې پاتې کیږي. دغه توپانی بارانونو سیلابي اوبو د کور دغه حال کړی دی. دی وایس د زوی د واده سامان هم دغه سیلابي اوبو ویوړي.
دغه زاینه چې وو دی خاطر مې تقریبا و شاته شپږ غزه زې پرې شې په دې کې دا کم نوی سامانونه وزوی ته مې واده ورکړی و. دا نم نوی سامانونه ټوله مکمله پر دا ځای باندې پراتو. دا ټوله په دا شا په غسلخانیه بولې یا د پنځه ګزه ځایو کې پراتو. دا ټوله مکمله وی وړل. د اوس هم شته چې د حکومت لخوا کتنه نه ده سوې چې اول شی نه راوړی دی، نه د اوس د موږ سره امداد کړی.
په بلوچستان ایالت کې دغه بارانونو زیات مالی تلفات په چمن سرحدي ښار او گوادر ساحلي ښار کې اړولې دي. حکومتي چارواکي دغه ادعا کوي په سیمه کې سلاب ځپلي خلکو د بحالۍ لپاره اقدامات پیل کړي دي. د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل وایي په چمن ښار کې امدادي مرستې و خلکو ته رسولو کار پیل کړی دی. د کومو خلکو کورونه سرنیدلې دي د هغه سروې شروع ده.
چمن په مختلف علاقو کې دي. له دې بارانو څخه د چا یو کمره نړېدلې، د چا ډانګا نړېدلې، د چا یو دیوال نړېدلې. نو بیا باقاعده زموږ لیویس ټیمونو په دې سروې وکړه او کېدای شي داسې یو څه متاثرین پاتې شي چې په سروې کې نه وي راغلي. نو که چیرې هغه بیا اپلیکیشن راولي، بیا به موږ به لیویز ورسره ولږو، هغه به بیا دوباره سروې وکړي.
دغه رنګه په گوادر ساحلي ښار کې هم چارواکي وایي سادي خلکو د بحالۍ او د بندي لارو خلاصولو لپاره روان عملیات سرته رسولي دي. په دغه سیمه کې شاوخوا یو لک نفوس آبادي متاثره شوې ده. خو په چمن سره د ښار کې د یخ کچه هم سیوا ده. خو اوس هم په زیات شمېر متاثر خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. د سیمې یو کس اجي ادریس وایي سعودي ته امداد هم نه دی رسېدلی.
ټوټل کورن د اوبو یو ګز دنه خونې ډکې دي. په دا نو دوه خونو کې خلک شپې کوي. سبا او به سبا بیا باران مړ له هیڅوک نه راغلي دي. چا هیڅ د مدد نه دی کړی، نه چا پوښتنه کړې ده. اوس په یو ګز خونه کې دا خونه یو ګز د اوبو پل ډکه ولاړه ده. دا خونه ودي دا شنهګر شپې په دای کوي. دا د شپې ځای نه دی. خلک نه شی راوړی دي، نه پوښتنه پر کړی، نور کړی دي.
تر اوسه په ایالت کې په بیړني حالاتو کې کار کوونکي ادارې پی ډی ایم په ایالت کې د ځانی او مالی تلفاتو په اړه خپل رپورټ نه دی جاری کړی. خو په خبري رسنیو کې راغلي خبرونو کې یو کس په چمن سرحدي ښار کې سیلابي اوبو د وړلو او درې کوشنیان په اوتل زله لسبیلا کې د کور چتر رڼېدو له امله د مړ کېدو او شپږ نور په بیلابیلو پیښو کې د ټپ کېدو په حق ویل شوي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ریوی ګرانو لیدونکو، بیا هم د سیمې په تړاو زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې کال 2010 کې محصلینو د پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان وژلی و، او په دغه وژنې قضیه کې د خیبر پختونخوا حکومت او د مشال خان د ستري محکمې کې ملزمانو یا مجرمینو ته شوې سزا زیاتولو لپاره خواستونه جمع کړی شوی و. استری محکمه کې د مشال خان قتل په قضیه کې سزا شوې دیلس ملزمان هم د خپل سزا پر ضد خواستونه جمع کړي دي او ستر عدالت د ټول خواستونه د دوی د اورونې لپاره منزور کړي دي خو حتمی نیټه یې نه دا ورته لا تر وسه ټاکلې خو د دې ټول تفصیل څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په دغه ریپورت کې په ګډه سره وورو
کال 2012 مردان عبدالولی خان په هنتون کې د طالب علمانو لخوا هم دې په هنتون یو طالب علم مشال خان وژنې په قضیه کې د خیبر پښتونخوا او د مشال خان پلار خواستونه سترې محکمې د اورنې لپاره منظور کړي دي. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د مشال خان پلار اقبال لالا دا خواستونه د مشال خان قتل کې نامزد ملزمانو د بری کولو پر ضد دي. دغه شان په دې خواستونو کې هغه ملزمانو سزاګانې سوا کولو خواستوم شوی دی چې مشال خان قتل کیس کې ورته سزا شوې وه. نن سترې محکمې کې د قضیه کې ملزمانو د خپل سزاګانو پر ضد هم خواستونه جمع کړي دي او سترې محکمې دا ټول خواستونه اورنې لپاره منظور کړي دي خو دې لپاره یې څه حتمي نیټه نه ده ټاکلې. د مشال خان پلار اقبال لالا ډیوا ریډیو ته ویلي دي عدالت د دوی خواست قبول کړی دی خو داسې ښکاري د دې اورنې کې به ډېر وخت ولګي ځکه چې عدالت د دیارلس ملزمانو د خپل سزا پر ضد هم خواستونه قبول کړي دي. ولې دوی سترې محکمې ته دا خواست وړاندې کړی دی د دې ځواب اقبال لالا څه داسې ورکوي.
بالکل جی بندہ خدا غواو چې را مطلب دار چې د کوم خلق ته سزا نه دا ورکړی شي چې هغه دوباره ورکی کو پاږي کې چې کوم د نیو ګرانټو شو او د ملزمانو په پیلونو کوم شو مطلب دار هغه یو چې زمون سزا دې کم کړی چې مونږ او سی واده کړی شي نو مونږ خو چې کوم د نو دا وو چې د مثال په تور باندې چې کوم د نو دا خلق سزا سره نور ممکنار کړی شي دته کې چې دا خو یو واقعیا داسې نه ده
مشال خان کال 2012 د اپریل 13 نیټه مردان عبدالولی خان پوهنتون دننه د مذهب سپکاوی په تور د نور طالب علمانو لخوا د سخت او بدترین تشدد په نتیجه وجل شوی وو. وروستو پولیسو خپل تفتیش نه پس ویلی وو چې مشال خان پر ضد یې د مذهب د سپکاوي څه ثبوت دوی ته میلاو نه شو. دغه شان د مشال خان وژنې په تور 55 تنه نیول شوی وو او په دې کې یو ته د مرګ سزا، 15 ته د عمر قید سزا او 25 ملزمانو ته سلور کاله قید سزا شوی وه او باقی پاتې ملزمان د ثبوتونو نشوالی له وجې خوشې کړی شوی وو. دا مشال خان قتل کې زیات ترهګری مخنیوي یو عدالت کې چلیدلې و او دا سازاګان هم ترهګری مخنیوي د عدالت ملزمانو ته اورولې وو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او نړیوال تنظیمونو سواری خپل ریپورتونو کې ویلي دي پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال روان دي او خلک ذاتی ګټو او ذاتی دښمنو کې د دې قانون استعمال کوي او دا تنظیمونه د پاکستان ریاست نه د قانون غلط استعمال او درولو غوښتنه هم کوي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور بیلابل ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به شامل وو. خو زو د یوې بلې سیمې زی موضوع ولوري ته زموږ سره په خبرونه کې ملکیږي پیر ولایت شاه صاحب د دې خبريال او زموږ همکار د سکایپ د لارې غوي ته ارکلې وایو په خبرونه کې سړی مشي په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب. پیر صاحب د سه شنبه په ورځ د تجاوزات او قبضو په اړه قضیه اوریدنې پر وخت اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اترمن الله ویلي دي چې عدالت به چا ته هم د اجازه نه ورکوي چې د قامی پارک لپاره تخصیص شوی ځمکه د تجارت لپاره وکاروي. دا ګام او دا خبرې په کوم وخت کې شوې دي؟ ویل کېږي چې مونال ریسټورانت په نوم هم یو ریسټورانت بند کړی شوی. کدي تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریکوي؟
بالکل جی، دا اسلام آباد یو ډیر مشهور ریسټورانت دی او بیا تخت چې کوم خلک راغلي دي او دلته اوسي نو آر یو تنې پیجنې د غر په سوکا باندې دی، دا مارګلا هیلز په سوکا باندې دا هوټل دی او دا ځمکه چې دا نو دا اسلام آباد های کورټ خواستونه شو چې چونکې دا هوټل چې دی نو دا ځمکه چې دا د کامی پارک لپاره مختص شوی ده، هغې کې جوړ شوی دی. بیا په دې کې بله قضیه دا را ده چې سی ڈی اے یعنی د سیول حکومت لاندې چې کوم اداره ده او فوج داغي ترمنس پکې د ملکیت خبر رااله نو په دې باندې نن فیصله عدالت جاری کړل دی. یو خو د فوج ملکیت چې کوم دی نو هغه رد کړل دی عدالت نه په دې مناظ رسټورنټ باندې د فوج ملکیت شته او نه دغه غرونو باندې چې کوم د قومي پارک لپاره مختص دي باندې د فوج ملکیت شته. بل عدالت چې حکم ورکړل دی هغه دا ورکړل دی چې سونه هم د دغه هوټل د آمدنې نه سونه پیسې فوج ادارې ته تللې وي کرایه په مت کې نو هغه هم حکم ورکړل دی فوج ته چې د مونال رسټورنټ نه اخیستل شوی د کرایه په مت کې رقم دی په راتلونکي شپېتو ورځو کې دننه قومي خزانه ته جمع کړي شي. او بل عدالت دا حکم ورکړل دی چې د هوټل تړلې دي سیل کړي دي او سی ڈی اے ته ویل دي چې تاسو ردی د خپل ورکه کې دا واخلې. دغه شان د نیوی یا نیول چې کوم ګالف کلب او هغه د نېشنل پارک په ځمکه باندې جوړ شو نو هغه هم دغه په ځدم نن عدالت حکم ورکړل دي چې دا دغه زینا ختم کړی شي. او لړی روان دي چې کوم نیوی د سلورو ځمکه عدالت یو حکم جاری کړو چې د نیوی یو کلب او د کیشتو بل دراولډن په غاړه باندې اسلام آباد کې نو سی ڈی اے ته ویل دي چې هغه د هم زر تر زرا اونړول شي نو دانن اسلام آباد های کورټ فیصله ورکړي او په دې موخه چیف جسټس ویل دي چې کم دفاعي داری دي عام فورسز دي خلک با دغه احترام کوي هغه د احترام وړ اداري دي خو هغه به هم د قانون احترام کوي او چې چرته مغي تجاوز کړي دي نو هغه د پښتنو کیږي او هغه به قانون ته ستر هم کیږي. جی
سیډم کې څه وایي چې آیا دا به عملی شي وبشي دا کار او کڅنګ او د دې تر څنګه خپل د پاکستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
بالکل جی نن خو د دفاع وزارت سکرتر مزر شو عدالت ته د کورنۍ چارو سکرتر مزر شو نو دفاع وزارت ته خو عدالت په ښکارا ویل دي چې دا تاسو عملی کې دا پیسې تاسو واپس کې د مونال رسټورنټ جسونه فوج غشت دي دا واپس کې او د کورونو چارو سکرتر ته میړ دي چې عدالت بدانه مني چې په دې کې بس خندان راضي یا ولا عملی کېږي نو بیا د عدالتي احکاماتو نتیجه دا چې سی ڈی اے لګیدل دا او نه به ته یی سمندري ځواکونه ته باقاعده نوټس جاری کړی دي چې تاسو د کلب لپاره د غرزه چې کم دی نو تاسو او زر تر زر خالی کې د درو زمیاد ورکړل دي نو باغی باندې خو عدالت ویلی نه چې دا به دي عملی کوي او حکومت په لاسوم پورې کړل دي.
ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریکه.
مهرباني جی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمون د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو نړیوال ریپورت ولوري ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې ده چې د ترکیه د ځوانانو د یو پاک نسل به جوړوي کوم چې بعد د صدر په اندازې اسلامي ارزښتونو ته وفادار پاتې کیږي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې د کال 2023م عام انتخاباتو وړاندې به صدر اردوغان د ځوانانو زړونو ګټل ورته یو لوی ننګونه یا چیلنج وي. د وی او ای دغه ریپورت تاسو محمد عالمگیر وړاندې کړي.
د استنبول خار باسکتاس ضلع کې نارینه فوټبال لوبغاړي او زنانه مظاهره چانه په زحمت یو بل سره راغونډي او خراب اقتصادي وضعیت او په شخصي ازادۍ مخفزياتي دن کې کټغنو پر سر دوی متفق دي. دا نوی کول ځان د فشار لاندې غني.
ترکیه د اقتصادي بحران اغیز موږ محسوسو، خو د ځوان میرمنو په هیڅ زموږ په ژوند د فشار احساس هم موږ سره شته.
ترکی کې د ګرانې کچې په زیاتېدو او بیروزګاری هم ډېر شپېسله تر رسیدلې.
په ترکی کې دا مهال مسله د اقتصاد ده. زموږ پیسې خپل ارزښت پیللې او اقتصاد مو په خرابېدو ده. تر څو چې حکومت نوی بدل دا حالات نه بدلیږي.
روسي نظر پختنی خای چې ځوانان نه یوازې د اقتصاد ولې د اظهار په ازاده باندې هم زیاتې دون کې قدغنو او امیرانه طرز حکومت باندې هم خوشاله نه دي.
دوی د راتلونکي په اړه فکرمن دي او هیڅ هله نه لري. د دوی خفګان د اوسنی نظام نه دی. دوی د یو نجات ورکوونکي په تمه دي. زما په فکر په دوی او د دوی په مشرانو کې فرق هم دا دی چې دوی دغه د نجات والتن ځان کې ویني. بی غواړي چې د مدني ټولنې برخه شي او د مسلو حل په خپل اولټوي.
ترک صدر اردوغان جمعنه کړی دا چې هغه به د مذهبي شکولونو شمیر زیاتولو سره یو وفادار پاک نسل پیدا کوي او ډیر ځوانان هم یو داسې عادي میډیا د سوري د لاندې رالوي شوي کوم چې د اردوغان ملګري کنټرول کوي. خو د ځوانانو ډیر وخت په سوشل میډیا باندې تیریږي. د ځوانانو خیال دی چې حکومت مهم مسلو ته ځواب کې پاتې راغلی دی او دا خبره د صدر اردوغان لپاره ښه خبره نه ده.
ټوله آبادی کنټرول کول ګران کار دی، خو د دې یو وجه دا هم ده چې د ځوانانو مسلې شتون لري. تعلیمي نظام کې مسلې دي او ډېر ځوانان بیروزګاری لري.
د ترکی درې کې یو ځوان دوه کال وړاندې د استنبول ښاروالۍ انتخاباتو کې کینلاسي ځوان سیاستمدار اکرام اماموغلو لا ووټ ورکړو او په استنبول ښار یې د اردوغان 15 کال واک ختم کړو. صدر اردوغان د ځوانانو ووټ ترلاسه کولو لپاره دوی سره د خپل غونډو ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپروي، خو نظر پختنی ښایي چې ځوانان یوازې په اردوغان نه بلکې په ټول سیاسي پاټو باندې باور نه لري. مطلب د صدر اردوغان مخالف سیاسي ګوندونو ته هم سخت کار پروت دی.
تاسو د امریکا غږ دیوا اوري او په ټلویزیون یې ګوري. تاسو کولی شئ د دیوی ټولې خپرونې په خپل کور کې په یو چل 770B103 چینل باندې هم وګورئ. زه د یو بل ریپورټ ولورې ته چې د طب په تاریخ کې په لومړي ځل یو انسان ته د ځناور یا د خوک زړه پیوند شوی دی. د امریکا د کومو ډاکټرانو چې دغه اپریشن کړی دی د هغوی وینا ده چې دوی ته هم نو معلومه چې څنګه نتیجه به راوځي، خو د ناروغ صحت تر دې دمه ویل کیږي چې ښه دی. راځي چې دغه تفصیلي ریپورت چې تاسو سره باب محمود علي تیار کړی په ګډه سره وګورو.
د مریلند سکول آف میډیسن په هنتون ډاکټرانو د پیریا ګل پورز ویل دي چې د اپریشن درې ورځې وروسته د مریض حالت ښه دی.
مریض ته دا موخه ورکړل شوې وه. دا یو تجرباتي پیوندکاري وه، ځکه چې موږ ته نو معلومه چې د دې به څه بد نتیجه راوځي، خو خیال دا و چې د روایتي علاج نه به دا بد نه وي.
د مریض نوم ډیوډ بینټ دی او عمر یې 55 کال دی. دی د میریلند یو مزدور کار دی او د انساني زړه د پیوندکارۍ لپاره ډېر ناروغه وو. بنټ د اپریشن وړاندې خپل یو پیغام ریکارډ کړی وو او د ویلي وو چې د ژوندې پاتې کېدل غواړي. د ته پته ده چې دې په تیاره کې گزار کوي، خو د سره بلا هیڅ لاره نشته.
هی ریلایزز د ماګنیټیوډ اف واټ واز دن اند هی ریلایز
د ته احساس دی چې څو سره شوې دي او د دې په اهمیت هم خبر دی. ما په ژوند کې خپل پلار په جړه نه دی لیدلې او نه مې د دې جړه اورېدلې ده، خو زما په خیال په دې تیرو سو هفتو کې د پزان په هوښ شوی وو.
د جمعې پر ورځ شوی د دې اپریشن نه پړم بيزل دا معلومه شو چې په جنیاتي توګه بدل شوی د ځناور زړه انساني بدن سره په سمدستي توګه چلیدل شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
امریکایي او روسي ډیپلوماټانو یا سفارتکارانو د ګول یا دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د یوکرين د کړکیچ په موضوع خبرې کړې دي چې دا اونۍ د روس او د مغربي هیوادونو ترمنځ د یوکرين په موضوع د خبرو لومړی برخه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ترجمان په یو بیان کې ویلي دي چې روس سره د خبرو په لړ کې امریکا د یوکرين او په یورپ کې د ناتو اتحادیانو سره په سلا مشوره کار کوي. راځي چې د کلیم افضل څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
د سپینی مانی بیان تر مخه امریکا او روس ترمنځ سپینی او نیغ په نیغه خبرې په داسې حال شروع شوی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په پولي د روسی ځواکونو پر ځای کول او شمیره تر سلو زرو ته رسولي. د سپینی مانی مطبوعاتي سکرتري جنساکی وویل چې روس لپاره دوه لارې دي چې واخلي، یو د ډیپلوماسۍ او بل د زور او د جهریت. مونږ هیله لرو چې دوی به د ډیپلوماسۍ لارې ته غاړه کېږدي. د امریکې سپینی ماڼۍ تازه او بیانونو تر مخه صدر بایدن د روس نه غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه د بارکون ته واپس ولیږي، او که چېرې دوی یوکرین زورولو نه رستو نشول نو امریکا به هم حتمی ځواب ورکوي. د روس مرستیال خارجه وزیر سرګی رایبکوف خبریالانو ته وویل چې امریکې ته یې دا خبره کړې چې په یوکرین د حملې هیڅ کوم پلان نه لري او په دې مت کې د یری ضرورت نشته. د زیاته کړې چې خبرې اترې تیر ګل پر وس پای ته رسیدلی. روس نیټو په غزیدو تحفظات لري. نیټو هیوادونو په یو وخت کې په خوانی شوروي اتحاد پر ضد دا پوځي اتحاد جوړ کړی وو چې مقصد د شورویانو مخه نیول وو. یوکرین چې په خوانی د شوروي اتحاد برخه پاتې شوی دا وخت د نیټو غړیتوب اراده لري چې ماسکو مخالفت کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرین په پولي ځواکونه پر ځای کول خپل د ځان دفاع لپاره ضروری دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی ګل پرواز خبريالان ته ویل چې موږ د یوکرين په پولي د روسي ځواکونو په شمیر کې څه بدلون نه لیدلې. کچارې روس تاو تریخواله کمول غواړي نو باید چې ځواکونه د هم راکم کړي. امریکي او روس لخوا سفارتي چارواکو د ګل پرواز په جنیوا کې لیده کاته کړي چې تر مخه امریکا او روس نیغ په نیغه یو بل ته مخامخ شول چې تاو تریخواله کې کمیرا ولی. په یو بل پړاو کې با نیټو په برزلز کې لیدا کاته کوي او بیا زیارت پر ورځ با په ویانا کې اروپאי امنیت او د تعاون تنظیم به هم د یو بل سره ویني. د ګل ورځې خبرو کې امریکا او روس په دې سلا شول چې دواړه خواوې با داسې ګامونه اخلي چې امنیتي چیلنجونه کم شي او ستراتیژیک استقامت ته لار هواره شي چې پکې د پوزونو په شمیرو باندې هم بحث وشو.
د سعودي چارواکي دوه هغه یو غور مسلمانان بیرته چین ته لیږي چې دوی په خپل سلیکټ کړي یا منتخب کړي دي. د دې علت څه دی؟ راځي چې په دې باندې مطبوعاته کتنه وکړو او وګورو چې په دې باندې کومه لیکنه راغلې ده. مختار خلیل صاحب یې تاسو ته وړاندې کوي تفصیل.
د یو غور مسلمانانو په کړمو د امریکې، یورپ او د دنیا د نورو ډیرو ملکونو په مطبوعاتو کې وخت په وخت خبرونه، تجزیه او مضمونونه خوريږي. په دې موضوع د بشري حقوقو د عالمی تنظیم د هیومن رائټس په ویب پاڼه یو تفصیلي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د سعودي عرب شاهي حکومت سعودي عرب کې د نیولې شوو دوه یو غور مسلمانانو د چین حکومت ته د حواله کولو فیصله کړې ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم په ویب پاڼه د چاپ شوی رپورت په شروع کې د تنظیم په حواله لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب واکدارانو خپه ډاګه د هغو دوه یو غور مسلمانانو د چین حکومت ته د حواله کولو یقیني فیصله کړې ده. څوک چې سعودي عرب کې نیولې شوی دی، رپورت لیکي چې سعودي عرب دغه دواړه یو غور مسلمانان د تیر نومبر نه بغیر د څه الزام او د مقدمه چلولو په یک طرفه ډول بندیوان ساتلی دي. رپورت زیاته چې چین ته پر رسیدو به دغه دواړو مسلمانانو باندې یقیناً چې ډیر بوګنون کې ظلمونه کولای شي. رپورت کې نور لیکلی شوی دی چې با خبره کسانو هیومن رائټس واچ تنظیم ته ویل دي چې د سعودي عرب سرکاري چارواکو د رواني میاشتې په دریم تاریخ د دوو بندیوانو یو غور مسلمانانو کې یو تن نور محمد روزی خبر کو چې د دې ځان ذهني تور دي ته تیار ساتي چې سورزو کې به د چین حکومت ته حواله کولای شي. دویم یو غور مسلمان حمدالله عبدالولی نومیږي او دی یو نامتو دینی عالم دی. د حمدالله عبدالولی لور دا وخت په ترکی کې ده. هغې په سوشل میډیا عربیه کې خورا کړي خپل یو ویډیو کې ویلي دي چې د هغې پلار او د هغې د پلار ملګری نور محمد روزی دا وخت چین ته د حواله کولو خطرې سره مخ دي. دی په ویډیو کې سعودي حاکمانو ته خواست کړی دی چې دغو دواړو یو غور مسلمانانو ته دي ترکی ته د تلو اجازت ورکړی شي، ځکه چې دغو دواړو یو غور مسلمان انانو سره په ترکی کې د اوسېدو ویزا شته دی. دغه دواړه یو غور مسلمانان دا وخت د جدې شمال ته د سعودي عرب د مخبرۍ د ادارې په یو جیل کې پراته دي. مشرق وسطا کې د بشري حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم نائب ډایریکټر مایکل پیج خپل یو بیان کې ویلي دي که سعودي عرب دغه دوه یو غور مسلمانان چین ته اوالکل، نو دا به د دې خبرې یو صفا پیغام وي چې د سعودي عرب شاهي حکومت د چین حکومت سره د انسانیت خلاف په جرمونو کولو کې او د ترک نسل د یو غور مسلمانانو په هدف کولو کې اوګه په اوګه لار دی. مایکل پیج خپل بیان کې نور ویلی دی چې چین غوندې ملک ته د یو غور مسلمانانو په حواله کولو به د بشري حقونو په بابله د سعودي عرب د وړاندې نه داغداره لمن نوره داغي شي. هیومن رائټس واچ تنظیم خپل رپورټ کې وایي چې تنظیم د کال 2020 په اخیری ورځو کې مطالبه کړې وه چې سعودي عرب دی د یو غور مسلمانانو د حمدالله عبدالولي او د نور محمد روزي په حق له خپل دریض وضاحت وکړي او دا چې د هغوی د بندیوان ساتلو بنیاد او جواز څه دی. د یو غور مسلمانانو د حقونو یو مرستیال هیومن رائټس واچ تنظیم ته ویلي دي چې حمدالله عبدالولي د کال 2020 په فروری کې د عمرې د پاره سعودي عرب ته تللی و. سعودي عرب کې د عبدالولي او بلتن هیومن رائټس واچ تنظیم ته وی چې عبدالولي د عمرې په دوران کې سعودي عرب کې پرتو یو غورو او نورو مسلمانانو ته خپل تقریر کې ویلي وو چې د سینکیانګ د مسلمانانو د پاره دعا کوي، ځکه چې هغوی دا وخت په سختو حالاتو او ظلمونو کې پراته دي. هیومن رائټس واچ تنظیم په خپله ویبپاڼه چاپ شوي مضمون کې لیکي چې حمدالله عبدالولي د کال 2020 په نومبر کې میډل ایسټ.
خبرونه لا دوام لري. زو د یو بل ریپورټ ولوري ته. د شمالي وزیرستان پیغلې زیده صدف شهزادی په قائد اعظم پوهنتون کې زده کړې کړې او اوس یې په پیښور کې دوکان پرانستلی دی چې پکې د پښتون کلتور سیزونه او د ښځو په لاس جوړ توکي خرڅوي. د ویډیو یا خبریال عثمان خان ورسره مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو.
اورکزی ایجنسی ډېر ښکلی مقام دی. ما د خپل شاپ نوم نغې باندې سمانه آرټ ګیلری چې دی نو هغه علاقې نه واغستو چې کومې داسې علاقې دي چې هغه مونږ خلکو ته را مخامخ کړو. د هغې آرټ، د هغې کلچر، هغې خوبصورتي زموږ سیمې د څه نه په څه کې کمی نه دي. تاسو ګورئ چارسده کې چې کوم پېښوري چپل دي، که هغه د وزیرستان د مزري ټوکریانې دي، که هغه د پاړه چنار د زنانو د کړایانو سامان دی، دا ټول شیزونه چې کوم دی دا زموږ د پاره یو ډېر اکنامیک بینیفیټ جنریټ کولی شي. ډېر زیات مالي استحکام موږ له راوستې چې که مونږ د خلکو کې اویرنس راولو او د خلکو کې اویرنس سره سره د دوی نه دا سامان مونږ واخلو او په مارکیټ کې چې کوم دی کیک دو خلکو د پاره پریزنټیبل کو چې خلک یې واخلي او د دې سره سره زموږ د صوبې د ثقافت بم فروغ شي او ورسره چې دا کمی زنانه په کورونو کې شیزونه جوړي د دې به یو قسم له دې ته به یو سپورټ ملو شي. او خار کې یو سکول چې کوم دی هلته کې کم کونډې یا داسې غریبې ښځې هغې چې کم سامان جوړي هغې د پاره هغې نه ما ماشاءالله خص کافي سامان اغستی و. پل شاپ کې ما یې او داسې زنو ټریننګ سینټرز ته ځم کم کې چې غریبې ښځې کار کوي د هغې نه سامان واخلم او خپل شاپ کې کېږم. دې نه علاوه چې څوک داسې کس رام شي زموږ شاپ ته چې ځي زه دا کار کور کې کوم خو ما سره د یخولو ځای نشته، تاسو خپل زما د آیټم شاپ کې کېږئ، نو مونږ یوه لخه په خوشحالۍ ږدو چې کله سیل شي نو بس هغې ته بیا هغه پرایس هغه محنت ته سیله میلو شي. د مزري ورک دی، د وزیرستان نه پاړه چنار نه چې کوم دی د ماشومانو جامې دي، دې نه علاوه چې کوم دی جوټ والا سامان دی هغې سره نه صرف د هغې ثقافت خلکو ته مخامخ کو بلکې هغې کې چې کوم هنرمند دي، ټیلنټډ هنرمند دي، د هغې کار خلکو ته را مخامخ کو چې هغې په لاسو کې څومره هنر دی او هغه هنر چې کوم دی هغې ته مارکیټ نشته چې هغې ته یو مارکیټ میلو شي. قسمت نه ګیلې کول او کور کې کېناستل او افسوس کولو نه ښه ده چې په کور کې یو هنر زده کړي او په هغې باندې کم از کم خپل تعلیم او د صحت
چې کوم یو خزه هغه کزان له پوره کې نو دام یو ډیر غټ اچیومنت به داغي پښتنو جن کو له پکار دي چې همت نه بیلی کغه په کور کې کار کوي آنلاین بزنس سٹارټ کی سن اسمالی استحکام یا اکنامک امپاورمنٹ یا خود د پاره په خپل زندگی کې ډیر زیات ضروری دی او دې سره صرف د هنرمند مرسته نه کیږي بلکې باقی دنیا ته د پاکستان یو سافټ ایمیج دی چې دا ملک دې کې دومره هنرمندان دي او د پښتنو چې کوم دی پښتنو چې کوم کلتور دی د پښتنو کلتور چې کوم حسن دی هغه باقی دنیا ته مخامخ کیږي موږ کا چرخی والا باجی دا کا گیډه والا بابا دی کا کوی دی دا نوی نسل د دې شزونو نه خبر نه دی دی ته په دې ټول پیغام کې باندې نوی نسل ته د دې شزونو چې کوم دی پہچان شي او دا شزونه بچ دی نو زموږ نوی نسل ته د دې پہچان شي د دې باندې ځو شي د دې قدر او منزلت احساس به ورته شي
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د بل ریپورت ولوري ته د خیبر پښتونخوا د بیلا بیلو سیمو خزو ته د ډیجیټل انټرنشپ تر سره کیدو وروسته اسناد ورکړل شوې دي په دې پروګرام کې تر اوسه 15,000 ځوانانو زده کړې کړې دي چې 3,000 خزي هم پکې شامل دي نور تفصیل یې تاسو ته مدثر شاو هاشم علي په دغه ریپورت کې وړاندې کړي
سمر سعید واده شوی تعلیمی یافته میرمن د ثوابی کې ملازمت کوي د اوس د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ نه ډیجیټل ټولز کې دی وی میاشت کورس مکمل کو د سرټیفیکیټونو اغستو د ستوره کې میرمن سمر دیو تواي چا سره چې د جدید تقاضو مطابق هنر وی اغې د انټرنیټ تلار خپل آمدن کې اضافه کول شي
without movement without going anywhere ز خپل لکه ارننګ کول شي مم په کورنا او دا غینه علاوه دا چې د دې کورس په ماته دا فائدې چې کازه چې ته اپلای کوم او زما په لیست کې یا زما په سرټیفیکیشن کې دا کورس از اویلیبل وی نو زما سلیکشن چې د نور مقابله کې لکشان زیات ایزی بشي یا بیا زبر دا غوې د پاره سوټیبل کاندیډیټ شم
د دغه پروګرام پروجیکټ منیجر شعیب یوسف زیوای د دې زده کړو شروع کول نه وړاندې مونږ او کتل چې ځوانانو او پیغلو به اعلی تعلیم ترلاسه کړو خو د کمپیوټر بنیادی علم باور سره نو د ملازمت کې بس څنګه سره مخ کېدل وای د 2014 نن تر دې دمه مونږ 15,000 ځوانانو ته د کمپیوټر مختلف وسانګو کې زده کړې ورکړې دي چې پکې 3,000 میرمنې هم شامل دي
کې دیږي چې ګورې زمونږ سره چې کم بیسیک سکلز او په هغه کې انټرمیډیټ سکلز او په هغه کې مونږ د ګرافکس ډیزاینینګ کولې دی وردپریس ډیزاین اند ډیولپمنت کولې دی د هغه نه علاوه د دې سره بلاګینګ اند کنټینټ رائټینګ شوی دی انټرنیټ اف ثینګز سره شوی دی د انټرنیټ اف ثینګز نه علاوه دی موږ موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ هم کولای دی بیا چې کله موږ اډوانس سایټ ته راځو په اډوانس سایټ کې نن سبا د کلاود کمپیوټینګ ډیر زیات ډیماند دی په پوره دنیا کې کلاود کمپیوټینګ مو دی ته کولای دی او بیگ ډیټا انالیټکس چې کله بیگ ډیټا چې کوم دا آرټیفیشل انټیلیجنس دا نن سبا د وخت ډیر غټ ضرورت دی نو دې کې موږ دی ته ټریننګ ورکړی صحیح
وای دی کې د دریو ورځو نه تر دریو میاشتو پورې مختلف کورسونه دي د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ته د هر عمر زنانه یا ناری نوی ویړیا دی کې داخله اخستې شي خپل کاروبار ته وسط یا ملازمت کې اسانتیا پیدا کول شي د غرض حفظه طارق چې د ګرافیک ډیزاینینګ کورس تر سره کړی دی وای
کوم د ګرافیک ډیزاین بیسکس دی کوم تھیوری دا هغه موږ له دې په لاره خو بیا هغه پریکټیکلی امپلیمنٹ کول دا بار موږ له دې فوټوشاپ او الستریټر وغیرہ خو هغه موږ د پوسټر ډیزاینینګ لوګو ډیزاینینګ وغیرہ دی خو نو دا ډیر ښه کورس او آی لرن ا لټ اوټ اف اٹ نو ال دی تھینکس ټو کی پی آی ٹی بی او زو فریلانسینګ هم کوم نو ډیر فائدہ شو دی نو
په دغه مهال ماهرانو او زده کوونکو ویل اوسنی وختونو کې ساينسي او ټولنیزو دواړو علومو کې د کمپیوټر د اهمیت نه انکار نشي کېدی د حکومت نه غوښتل کوله چې دارنګ کورسونه د صوبې د لرو پرتو سیمو ځوانانو لپاره هم شروع کړي چې هغه خپل علاقو کې د دینه ګټه پورته کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ولیدل او اوریدله په دې خبرونه کې مو تاسو نړیوال او سیمایز ریپورتونه وړاندې کړل په دې هیله چې تاسو هم ترې ګټور معلومات ترلاسه کړی وي که تاسو غواړئ چې د ډي وی نورې ټلویزیونی خبرونه وګورئ نو خپل کور کې په یو ټل 770B103 چینل باندې هم لیدلی شئ او د دې ترڅنګ د ډي وی په فیسبوک پاړه او په یوټیوب چینل باندې هم دا خبرونه تاسو لیدلی شئ خو که غواړئ نور ویډیو ریپورتونه وګورئ او نوري لیکنې او تازه خبرونه د خپل سیمې په اړه واخلئ نو تاسو د ډي وی ویب پاڼې ته هم تللی شئ او هغه هم خوښولی شئ. هلته تاسو ټول تازه ریپورټونه د سیمې څخه راغلي ټول معلومات او خبرونه ترلاسه کولای شئ، او د دې ترڅنګ د ډی وی په فیسبوک پاڼې هم تاسو کولای شئ چې دغه ریپورټونه وګورئ او هلته هم زموږ سره په خبرونو کې مل وسئ. او د دې ترڅنګ د بیبی شیرینو په خبرونه کې هم تاسو کولی شئ د کمنټونو د لارې هم برخه واخلئ او د ټلیفونونو د لارې هم برخه ولرئ. د دې خبرونه قربانه او مازه منزه شهید، د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین، تاسو ښه اخلو اجازه او تاسو ته ښه شی وی غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.